دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشرانو او کمشنرانو د ټاکنې هلې ځلې ګړندۍ شوې دي او ډېر ژر به دغه کسان غوره شي. دا او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل تر خبرونو وروسته. خبرونه سالم محمد سالی اوروي.
دفاع وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې 30 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بېلابېلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 30 مخالف وسلوال وژل سوي دي. وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په تیرو 3 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 4 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. وزارت ویلي دغه پوځي عملیات په ننګرهار، غزني، کندهار، اروزګان او هلمند ولایتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم د دغو عملیاتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ولایت ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. والي وایي دغه لار د درنې واوري او واوري شویدو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل سوې ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
سبا پورې به دغه وسایط هم را ورسېږي، او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د دې د پاکولو کار شروع شي.
د نورستان د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د لارې بندېدو ولسي خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. د غزنی چارواکي وایي په قرباغ ولسوالۍ کې د دوو مهمو قمندانانو په ګډون 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه برید پرون ناوخته د بهرنیو ځواکونو لخوا سوی. د ولی ویان وایي د دغو کسانو له وژل کېدو سره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت بهتره کېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی دی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. انقره وایي ګولن د 2018 کال د کودتا په ناکامه هڅه کې لاس درلود، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د لوی څارنوالۍ دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره سوي ویلي په هغو کسانو کې چې ممکن ونیول سي ډګروالان، 8 جګړنان او 10 تنه بریدمنان شامل دي. د دغو مشکوکو کسانو نیمایي د پوځ غړي دي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې وځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه یې کړې ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوه پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. هند په داسې وخت کې پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې نه دي ورکړي چې په دې وروستیو کې په کشمیر کې په یوه انتحاري حمله کې د 44 هندي پولیسو د وژل کېدو پېښې د نوې دلی او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني کړي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې په سوي حمله کې لاس لري او دا هیواد به یې غچ واخلي، خو پاکستان بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په سوي برید کې خپل دخالت رد کړی دی. جیش محمد افراطي ډلې چې په پاکستان کې دیره ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره وګوري. دواړه مشران به هڅه وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ د زیانمنونکي سوداګریزې جګړې د پای ته رسولو لپاره پر یوه معامله سلا سي. امریکا په 13 دسمبر میاشت کې له چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د وارداتو باندې پر وارداتو له 10% څخه 15% کې تعرفې د لوړولو پلان وځنډاوه، څو د سوداګریزې شخړې د حل لپاره خبرو ته فرصت ورکړي. د امریکا او چین ترمنځ په دې اړه د جنوري میاشت کې خبرې اترې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او امریکا وی د دې هواد شاوخوا 200 سرتیری به د وی مودې لپاره په سوریه کې پاتې وي. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا سندرس پرون ویل چې د کم شمیر سرتیرو 116 ځواک به تر یو وخته پورې په سوریه کې پاتې سي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې ویلي و چې په سوریه کې داعش ډله ځپل سوې او دغلته نور د امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا نه لیدل کیږي. د امریکا کانګرس د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه وکړل او د امریکا متحدانو یې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر ټرمپ پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سوریه کې د یوې خوندي ساحې د رامنځته کولو په اړه د همغږۍ پر دوام ټینګار وکړ. امریکا او ترکیه د سوریې له کورد وسلولو څخه د واشنګټن د ملاتړ له کبله په خپلو کې اختلافات لري. د امریکا متحد ایالتونه په سوریه کې 2000 سرتیری لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د لسکونو کسانو لیست د انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمشنرانو لپاره جمهوری ریاست ته د معرفي لپاره چمتو شوی دی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. دا به هم واوري چې په نورستان کې درنو واورو لارې بندې کړې.
تقریبا 130 سنتر خپل په مرکز پاون کې واوره شوې. دېش ځای پر کوچونه راغلي او څو پوستو باندې هم پر کوچونه راغلي دي.
د خوست په ښار کې مدني فعالان پر دې اعتراض لري چې د ښځو په پارک کې غرفې نارینه او ته ورکړل شوي او د دوی حق تر پښو لاندې شوی.
د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي.
ورکړي ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه یو ټپرې چې په 3 لک سلور لک خرڅیږي.
په کندهار کې د غالي غبدلو صنعت پراخ شوی.
وغه شو د پاره کار کو چې دی د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت سره بیرته دی رسرسوي. البته دی د غالي کسبکارانی وي.
تر وی بجې او شمیر نور مطالب هم لرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې سمسونه هم لولو. ټاکل شوی چې نن د ګوندونو او انتخاباتي مدني بنسټونو له لوري انتخاباتي کمشنرانو ته د کاندیدو کسانو وروستی لیست د افغانستان جمهوري ریاست ته وسپارل شي. جمهوري ریاست په لدغو کسانو 14 تنه د انتخاباتي کمشنرانو او 2 تنه د دغو کمیسیونونو د دارالانشا د رئیسانو په توګه غوره کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه خلو. افغان صاحب
بل شي برسته بلکتا چې دونه د افغانستان جمهور ریاست وای چې ټاکل شوی د نن هغه لیست چې د انتخاباتي کمشنرانو د کاندیدانو په توګه جمهور ریاست بلل کیږي نن تر شپې وخته پورې دغه موده پای ته رسیدي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی چې په وړاندې ازادي راډیو ټول چې تر اوسه پورې په زیات شمیر کې مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو لیستونه سپارلي دي خو د ټاکل شوي محل ویش له مخې ورځې نن تر ناوخته پورې ده. جمهور ریاست وایي چې په دې اړه به سبا بشپړ معلومات ورکړل شي. د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو د نوي قانون په توشه سره هغه پخوانی چې د انتخاباتي کمیسیونو دغه لری سوله او پرځای د دې قانون لمخه د مدني ټولنو سیاسي ګوندونو لخوا شاوخوا 300 کسانو یو لیست جمهور ریاست ته سپارل کیږي او جمهور ریاست وروسته به 15 تنه انتخابي چې 14 په د انتخاباتي کمیسیون لپاره د کمشنرانو په توګه هم درنګ دوه په د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل کیږي. د یادولو وړ ده چې هغه کسان دغه دي انتخاب پروسه ده چې کچېر جمهور رئیس کاندید وي نو دای به هم رای ورکي او کچېر جمهور کاندید نه وي نو دای به دوی نلمنځ د انتخابي نو دغه پروسه په راتلونکو څو ورځو کې بشپړه شي. هغه چا چې زیات رای ووړي تر وو کسانو پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته او چا چې ټیټې رای وړي هغه د شکایتو کمیسیون ته انتخابيږي او بیا به همدغه کمشنرات په خپل منځ کې د 2 ورځو په اوږدو کې دوی اداري پلاوی ټاکي او هغه د انتخاباتو هغه پات مراحل چې دی هغه به بشپړی. بلې شبرته
بلې افغان صاحب دا کسان چې په خپل منځونو کې انتخابات کوي دا کمشنران او دا کسان اخله یوه موده په بار کې نیسی لیکن تاسو ویل چې دا لیست بنن بشپړ شي او سبب جمهور ریاست هم په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي څه اټکل کوي د معلوماتو لمخې چې سبب دوی دغه کسان غوړه کړي؟
بله او څو ورځې وړاندې یعنی څو ورځې په قانون کې یادونه سوې وه د سیاسي ګوندونو لخوا هغه لی جمهوریت یوه ستونزه چې موجوده وه د انتخاباتي نظرو بنسټونو لخوا لیست نه و سپارل سوی. هغه کوم معلومات چې موږ لرو بېګه شپه ناوخته هغه لیست دوی سپارلی ده او ممکن د دغه لیست په سپارل کېدلو سره هغه کوم کسان چې په قانون کې ورته یادونه سوي هغه بشپړ سوي. خو دا چې قانوني مدت تر شپې 12 بجو پورې د جمهوریت په اړه اوس معلومات نه ورکړي ممکن لیست بشپړ سوي او سپارل سوي.
افغان صاحب همدا موضوع زما رایه زما حق پروګرام چې تاسو یې وړاندې کوي په هغه کې هم رخصل شوی دی چې په دې خبرونه کې اوریدونکو ته وړاندې کوو په هغه کې مو په کومه برخه باندې تمرکز کړ؟
بل شي بر سبب دغه ځنګړي په خبرونه د انتخاباتو په اړه وړاندې دا کسانو په شرایطو باندې موږ بحث کړی دا د کوم شرایطو لمخې کوم کسان راتلای شي. هېدا څه کسان خو بنره چې لکه پخوانی کاندیدان او د دې شرایط په بارکې نیول سوي دي. په دې پروګرام کې ځینې ادونه هم سوي دي او په هغه کې هغه کسان چې عمر 15 کلن نه پوره کړی وي همدارنګه لیسانس سره کچې زده کړې ولري د افغانستان تابعیت ولري د کوم ګوند یا سیاسي ډلې غړیتوب نه لري ل نیک نوم نه برخمن دي. کسان په دې پروګرام کې مربند بحث کړی چې د دولسمه بجې به اوریدونکو په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړي.
رحمت الله افغان مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د نورستان مرکز ته تللې لارې پلسکونو پتللې لارې کې پلسکونو زینو کې برف کوچونه راغلي دي او د اسرابات او پارون لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د نورستان دولتي چارواکي وایي دوی د لارې د پاکولو هڅې پیل کړې دي خو په نورستان کې کوم وسایل شته هغه د دې لپاره کافي نه دي ځکه چې واوري ډېرې دي. نور تفصیل لسمي د ازادي راډیو د خبريال روح الانوري پر راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د زیات واورو ورېدو او برف کوچونو لامل د کونړ پارون لار بند شوې ده.
تقریبا یو سلواتیا سن تر خپل په مرکز پارون کې واوره شوې تقریبا دیش ځای برف کوچونه راغلي او څو مستو باندې هم برف کوچونه راغلي دي چې خوشبختانه جانی تلفات نه لرو خو پوستی ویجار کړی دی د پولیسو د عمومي شهر په مسیر کې.
والی وای په نورستان کې د سړک پاکولو شته وسایل د وسانیو برف کوچونو پاکولو د پاره بسیان کوي. لنګرهار او کونړ څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
موږ عاجل اقدامات شروع کړی دي یوازې د نورستان وسایل د دې لارې د خلاصون لپاره کفایت کوي. د وزارت فعالیت امنیت غوښتنه وکړه چې هغوی د مرکز نه یا د همجوار ولایتونو نه نور وسولې چې خوشبختانه دغه کار تر سره شوی او ان شاء الله سبا پورې به دغه وسایط هم راورسیږي او هم د کونړ د طرف نه او هم د نورستان د طرف نه به د پاکولو کار شروع شي.
هغه وای په نورو ولسوالیو کې هم ډېرې واورې شوي بر کوچونه راغلي لارې بندې کړي خو تر اوسه خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو په اړه معلومات نه لري.
ولسوالیو کې هم ډېر زیات وخت شوی دی د ولسوالیو نه کلو ته غځېدلي اکثر لارو کې مشکلات شته دي. واوره ډېر زیات شوی دی د بعض کلو سره چې هلته تلیفوني ته رابطه نه کیږي. موږ کوشش کوو چې د ټولو کلو دقیق احوال راواخلو.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سعدالله پندزوی هم وایي برف کوچونو نورستانیان ستونزو سره مخ کړي دي.
څه کال واوره ډېر ورېدلې دي او لار هم پرون مازدیګر نه راپدې خو بند دي. طبعاً خلق تاګ را تاګ نشي کولای او مشکلات او ستونزې شته دي. حتی چې نلته خو حکومت دی مرکز دی د یو ولایت دی طبعاً خلق د ستونزو او مشکلات پیدا شوی دي.
نورستان کې هر کال زیاتې واورې ورېږي چې لامل یې برف کوچونه راوځي سرکونه بندوي او خلک ستونزو سره مخ کوي.
د نورستان په څیر د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په وروستیو کې درنې واورې ورېدلې دي. یو له دغو ولایتونو غزنی دی چې هلته هم واورې ډېرې شوې دي خو په داسې حال کې چې د افغانستان د جنو نورو نامنو سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تېرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تېرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودې شي، خو د غزنی مدني فعالان، یو شمېر سیاسي شنونکي او د ولایتي شورا غړي سږنی موسم خطرناک شي. دوی وایي که په ژمي کې د وسلوالو په خلاف عملیات ترسره نه شي نو امکانات دا شته چې د غزنی مرکز سقوط وکړي. د دغه اندېښنې په اړه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د غزنی د ولایت شورا غړي مدني فعالان سیاسي شنونکي او لسی خلک په دغه ولایت کې د هوا له تودېدو سره د جګړو د ګرمېدو ویره لري. دوی وایي اوس هم وسلوال د ښار څلورو دروازو ته رسېدلي او د ولسوالیو تر څنګ مرکز هم تر سختو تهدیدونو لاندې دی، خو که مرکزي حکومت ورته پاملرنه ونه کړي نو شاید چې دغه ولایت له سقوط سره مخ شي. مدني فعال حسن جلال زی وایي له تېرې څه باندې یوې لسیزې راوروسته د غزنی خلک له پسرلني عملیاتو سره مخ کېږي، خو دا ځل به دغه عملیات خطرناک وي.
کله چې هوا ګرمېږي هم حکومت او هم وسلوال مخالفین پسرلني عملیات پیلوي او هر ډله به کوشش کوي د امتیاز اخیستو لپاره به ځان ځواکمن ښیي. که چیرې تر پسرلي پورې وربند ونه شي نو بیا هم همدا شک شته دی، د اوس هم عملاً جګړه روانه ده، بیا به هم وي.
په افغانستان کې د سیاسي اعزابو د سیاسي کمیټې غړی احسان الله صدیق بیا باوري دی چې د غزنی په برخه کې کوتاهي سوې ده. ازادي راډیو ته ویل د مرکزي حکومت له لورې د غزنی له ولسونو سره توپیري چلند سوی دی، ځکه امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي.
په تېرو لسو کلونو کې خصوصا مرکزي دولت د غزنی چارو ته داسې والیان یا نور مسؤلین لیږلي دي چې هغوی به په نورو ولایتونو کې یا ناکام وو یا بې ښه مدیریت نه و کړی، او په ټوله کې د غزنی ولسونو سره توپیري چلند له دواړو اړخونو سوی دی.
عبدالرحمن مسلی چې د غزنی په حالاتو پوره نظر لري وایي په غزنی کې د جګړې تور ډګر هم د دې سبب کېږي چې حکومت ورڅخه پام اړولی دی، نو دا دی چې له سقوط سره مخ دی.
غزنی دا یو خصوصیت لري چې دا د اتو ولایتونو په منځ کې یو ولایت ده، نو غزنی که په همدغه حالت باندې او همدغسې پاملرنه ورته ونیسي دغسې بې توجهي حالت یې، نو د سقوط بیخي اوس لا د سقوط په درشل باندې ولاړ دی. دا ولایت په اوړي کې به حالات نور هم تر دې سخت شي. غزنی ته چې څومره د مخالف و وسلوالو توجه یا پاملرنه د عمر د دولت ورته نه ده.
بل لور ته د غزنی امونیا قومندان جنرال غلام داود ترخیل وایي په دا وروستیو کې پر وسلوالو طالبانو د زیاتو هوایی بریدونو او چاپو له امله هغې د جګړې توان له لاسه ورکړی دی. ازادي راډیو ته یې وویل د دوی پولیس، اردو او ملي امنیت سرتیري په جګړه کې غښتلي دي.
زمونږ عامه تام امادګي لرو، ملي اردو ملي پولیس من خپل هغه د تربیوي مرکزونه فعال دي او دوی په ډېر میړان سره ډېر په ښه حوصله مندي سره موږ خپل تمرینات کوو، نو که بیا چېرته سوله ونه سوله موږ په جګړې لپاره امادګي لرو، نو بیا به جګړو سره کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځینو نورو ناامنه سیمو په رنګه په غزنی کې هم له تېرې څه باندې یوې لسیزې د ژمي له تېرېدو او د هوا له ګرمېدو وروسته جګړې تودېږي، خو دغه شنونکي سږنی موسم خطرناک شوی.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې ورځې اوریدلی شي او په کابل کې ازادي راډیو د FM په 3.15 خپریږي. کابل ته ورځو. څو لسیزې وړاندې چې کله د شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ په کابل کې خلک راپاڅېدل او د هوت په درېمه چې نن هم د هوت درېمه ده خلکو قیام وکړ. په دې اړه کابل ته ورځو له هغه ځایه له رحمت الله افغان اورو. افغان صاحب، دا ورځ خلک لمانځي او څرنګه وضعیت دی؟
بلې، دغه ورځ د تیر په شان بیا هم منزل کېږي، خو ازادي راډیو په دې اړه باندې یو اجتماعي او ولسي راپور برابر کړی، له خلکو نظرونه راټول کړي دي چې د هغه وخت خاطرې بیانوي. شبر صاحب، شاوخوا 9 کاله وړاندې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل چې د 1955 کال د کپه درېمه نیټه د کابل خلکو د دوی په وړاندې پاڅون وکړل. د چندول د سیمې خلک وایي د شوروي او کمونیست حکومت په وړاندې د خلکو پاڅون ثابته کړه چې افغانان هیڅکله هم د چمتو نه دي چې د پردیو حاکمیت ومني. د چندول د سیمې ځینې خلک خاطرې لري چې دغه سخته ورځ وه او په دې ورځ باندې لسګونو حتی زیات انداز کې خلک د شوروي اتحاد پاڅون په وړاندې د حکومت لخوا وځپل سول. نو وځپل سول د دغه سیمې خلک د افغاني شوروي اتحاد او افغانستان د وخت د حکومت په وړاندې د پاسون یو لوی تاریخي حماسه بولي. دغه ارغند شاوخوا دوه نیمې میاشتې وروسته چې کله شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ، د کابل ښاریانو د هوت په درېمه د دوی په وړاندې پاسون وکړ چې دغه پاسون د ټول افغانستان ته وغځېد. د کابل د چندول د سیمې خلک وایي چې د افغاني شوروي اتحاد او د کمونیست حکومت په وړاندې پاسون د دوی یو نه هېرېدونکې حماسه وه. که څه هم خلک زیاتې خاطرې لري، خو د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې دغه د افغانستان د خلکو حماسه وه او دغه ثابته کړې ده چې افغانان د بل چا سلطه نه مني. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صافي ازادي راډیو ته وویل
د کابل د خلکو هغه عکس العمل او قیام خودجوشه و او هغه چې هغه وحشت باندې د هغه وخت همکار رژیم د شوروي د خوا او د هغو د خوا سرکوب شو، دا یو واسیانه عمل د اشغالګرانو و او هغوی قهرمانان دي خپل عکس العمل د هجوم په مقابل کې ښودلی ده.
پخوانی شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړل او شاوخوا نه کاله په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې تقریبا لسګونه حتی میلیونه افغانان ووژل شول، ټپیان شول او ځینې هم هیواد پریښودو ته اړ سوي دي. دغه ورځ په افغانستان کې ځانګړې توګه په کابل کې په بیلابیلو
مننه رحمت الله افغان و مریدل چې لننه نه د شکل مخکي د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر ضد په کابل کې خلکو پاسون کړی وو او نن هم دغه ورځ نه د شکل پوره شو. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. د خوست یو شمېر ښځینه مدني فعالانو او د ولایتي شورا غړیو په یوه خبري ناسته کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. نجیب الله خیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د پنجشنبه په ورځ یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د یوې خبري ناسته پر مهال د خوست د سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې د ښځو په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو د جوړولو مخه ونیسي. دوی ویل پارک د ښځو لپاره دی او باید په اساسي ډول جوړ شي، نه دا چې په غرفو بدل شي او د ښار د مارکیټ یوه برخه وګرځي. د خبري کنفرانس ګډونوالو ویل د غرفو په ویشلو کې د ښځو له نومونو سوء استفاده شوې ده او په عمل کې دا غرفې نارینهو ته ورکړل شوي، ځکه دلته ښځې په کلتوري لحاظ په ښار کې د نارینهو په شان دوکانداري نه شي کولی. د خوست د ولایتي شورا استازي نعت بیبي عمری په خپلو خبرو کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان سرانوالۍ ته معرفي کړي چې په پارک کې د غرفو په ډول د دوکانونو په ویشلو کې لاس ولري.
څه استفاده یې کړې د ښځو نومونه ورکړې ښځو ته دي او نارینه دلته کیکینی نارینه واټه پرې چې په درې لکه په څلور لکه خرڅېږي، باید دغه سرانوالۍ ته د خلک معرفي شي. خو دا کې ښاروالۍ نماینده کېدی، ښځو چار رئیس پکې ده، یو ولایت مثال یو نماینده پکې وي، نور داسې کېدي قوای نه کوم تاسو به هم لکه نن مو چې کنفرانس ورکړو ما ته خویان دی لیدل چې موږ مظاهره کوو لاریونو نه کوو.
په خبري کنفرانس کې ګډونوالو او ځوانانو یو پریکړلیک هم صادر کړ چې د مدني فعال زینب افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړلیک کې راغلی چې د ښځو د غرفو مخ باید پارک ته وي نه بهر ته.
د ښځو پارک باید د ښځو په تصرف کې شي. د ښځو پارک ټپرې دروازې باید د ښار طرف ته نه وي. ښځې آماده دي چې په خپل پارک کې د ښځو لپاره خدمات ارزه کړي. په دې برخه کې چې چا فساد کړی دی هغه باید د قانون منګولو ته وسپرل شي. هغه ټپرې چې د ښځو پارک شاوخوا ته لګېدلې دي په داخل د یوه هفته کې باید لرې شي، کنه موږ به په تظاهراتو لاس پورې کړو.
د ښځو لخوا په دې جوړ شوي خبري کانفرنس کې یو شمېر ځوانانو هم ګډون کړی و. مدني فعال اشرف بهیر وویل
د رئیس جمهور نه د ولایتي شورا نه د پارلمان نه د ټولو نه مو دا غوښتنه ده چې روشي په دغه ځای کې کسرمایه ګذاري کړي، نو یوازې یوازې د ښځو د پوره وکړي. موږ په هغو چور کوونکو باندې غږ کوو چې موږ به یوه ورځ هم آرام کړي او تاسو ته به د دې ټپره اجازه هم درنه کړو.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر محمد زی وایي چې غرفې د شپې لخوا په دې پارک کې ځای پر ځای شوي دي. خوست ښاروال غوښتنه وکړه چې له پارک څخه د ولسمشر د هدایت مطابق ګټه واخیستل شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورتي مناسبتونو د کوربتوب لپاره د هند ټول غوښتنلیکونه ځنډولي دي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې هند دوه پاکستانی لوبغاړو ته په هند کې په یوه مسابقه کې د ګډون لپاره د ویزې له ورکولو ډډه وکړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د اولمپیک نړیوالې کمیټې د خپلې دې بیړنۍ پریکړې لپاره څه دلایل بیان کړي؟
د اولمپیک نړیوال کمیټې ویلي چې د نړیوالو مسابقو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځکه ځنډولي دي چې دوه پاکستانی لوبغاړو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې له نوې ډیلی سره ټولې هڅې ناکامې شوې. د دوه پاکستانی لوبغاړو د ټوکیو په اولمپیک کې د دوه تشو ځایونو د ډکولو په سیالۍ کې د ګډون لپاره د هند د ویزې غوښتنه کړې وه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په یو بیان کې ویلي وروسته له دې چې د نوې ډیلی د دې پریکړې په اړه یې خبر ترلاسه کړ، نو تر وروستۍ شېبې پورې د هند د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړې خو دې کار ګټه ونه کړه او پاکستاني پلاوي ته د ویزې د ورکولو ټولې هڅې بې ګټې شوې، نو ځکه وروسته له دې دوی دا پریکړه وکړه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې دا هم ویلي چې د هند دا اقدام د اولمپیک په چارتر کې د تبعیض ضد او د کوربه هیواد لخوا په سپورت کې د سیاست د نه ګډولو له اصولو څخه سرغړونه ده. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د سپورت پر ټولو فدراسیونونو هم غږ کړی چې د هند د حکومت لخوا ټولو لوبغاړو ته د انډول حق د ورکولو د تضمین تر وخته په هند کې خپلې ټولې لوبې دې نه پلان کوي، د پلان کولو اجازه نه ورکوي.
او په دې ارتباط هند څه عکس العمل ښکاره کړی؟
د هند حکومت لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي، خو د هند د اولمپیک د اتحادیې عمومي منشي راجیو مهتا ویلي چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې دا پریکړه په هند کې د سپورت لپاره یوه لویه ماته ده. ښاغلی مهتا رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د هند له حکومت سره په دوامدار تماس کې دي او هڅه کوي چې حکومتي چارواکو ته دا خبره روښانه کړي او قناعت ورکړي چې د پاکستاني لوبغاړو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې دا یوه ډېره بده پېښه وه. البته شیبر صاحب، د یادونې وړ ده چې د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په هندي کشمیر کې د نږدې یوې اونۍ مخکې تروریستي حملې په دوام خورا زیات ترینګلې شول. په دې حمله کې چې مسؤلیت د جیش محمد په نوم په پاکستان کې ډېره ډلې ومنه، د هند د حکومت ملیشیا ځواک له څلوېښتو زیات سرتیري وژل شول.
مننه تکل سه. په کندهار کې د غالي عبدالو صنعت د پراختیا په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له کندهاره له خپل خبریال صادق رښتینی څخه اور.
ویل کیږي چې په هیواد کې له کرنې وروسته غالي عبدل دوهم هغه کسب دی چې ډیر خلک پکې په کار بوخت دي او د افغان کورنیو کلنی لګښتونه پوره کوي. دغه صنعت په دې وروستیو کې د هیواد د شمالي ولایتونو ترڅنګ جنوبي ولایتونو کې هم د پام وړ پراختیا کړې. دلته په کندهار کې ښځې په خپلو کورونو کې غالي عبدي او په شکامت یې پلوري چې په دې توګه یوه غالي عبدونکې ښځه هر میاشت له دې لارې تر شلو زرو افغانیو پورې عاید ترلاسه کوي. د دوغو غالی عبدونکو ډیره برخه هغه میرمنې جوړوي چې په ایران او پاکستان کې تر اوږدې کډوالۍ وروسته هیواد ته له خپلو کورنیو سره یو ځای راستنې سوي دي. د کندهار د کلو او پراختیا ریاست د ریډ پروګرام دوه مسؤلینو انجلا ولسیار او نذیر احمد صالحي ازادي راډیو ته وویل چې له تیر یو کال څخه درې سوه کورنیو ته د غالی عبدلو او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ دلته د شوز د پاره کار کو، البته د هغو شوز د پاره کار کو چې د پاکستان او ایران یا د کمبل مملکت سره بیرته د سره سوي خپل وطن ته. البته د غالي کسب کارانی وي د کسبلري موږ دته د کار زمينه برابرول، لکه څنګه چې تاسو ویني موږ دته د کار زمينه برابره کړې ده.
دا هدف مو یو دار چې د غالي مروجول یا رواجول په کندهار ولایت کې دی او هم هغه شوز د پاره موږ زمينه کار زمينه برابرو چې د دې اقتصادي وضع ټیټوي. نو دی د لارې سر موږ کولای شو چې د شوزو اقتصادي پیاوړتیا مخته یوسو او دا پروګرام هم د شوزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره جوړ دی.
په افغانستان کې د نن یو متر مربع غالي په یو سلو پنځوس ډالر چې شاوخوا یو لزر افغاني کېږي پلورل کېږي. په داسې حال کې چې دا بیا په آسیایي او اروپایي بازارونو کې متر په دوه سوه پنځوس ډالر پلورل کېږي. غالي اوبدونکي میرمنې وایي په هیواد کې د نن او بهر د قالینو د ښه بازار له امله روزګار ښه شوی او ورځ تر بلې ژوند له اقتصادي پلوه پیاوړی کېږي.
من به امید خدای به امید شما ایم نکار یک کار بکنیم که برک امید به خدای کار ما پیش رفتی اگر لغمه گنگ نون به امان پیدا شد.
مردم های غریب بیچاره ایم امی قلیم فیر که میکنی پرده یک کودک چی ما بشوی زندگی ما سم شد بشور میفروشیم که یک پول پیسه ای بشه که امی کودک خو می خونه خو زندگی خرسم.
غالی په افغانستان کې هم په دودیز ډول په کورونو او هم په مسلکي ډول په کارخانو کې وبدل کیږي. خو ډیری افغانان وکړي چې ګواکې د افغانستان غالی د پاکستان په نوم بهرنیو هیوادونو ته صادریږي.
سمی اولاد مایوان لکلی پراسول اسمس کې لیکي د افغانستان حکومت باید خپل اوبه ایران ته ورنکړي. عبدالواحد مدقق لیکي په لوګر کې په دایوي اونۍ کې سخت واوره شوې. قدیر تکین لیکي ثبات به هله راځي چې ټول اړخونه د سولې په لور حرکت وکړي. او عبدالرحمن پراسول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته کښېني. د افغان بیسیم شرکت لار یو شمېر نور سمسونه مرا رسیدلی دي خو وخت اجازه نه راکوي. 12:30 شوې لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د نورستان چارواکي وایي د نورستان د مرکز او کونړ ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره له ګاونډیو ولایتونو د مرستې غوښتنه سوې ده. دغه لار د والي په خبره چې د درنې واورې له کبله تړل سوې ده. د ترکیې لوی څارنوالۍ د پوځي پرسونل د 295 غړو د نیول کېدو امر صادر کړی. دغه کسان له هغې شبکې سره په اړیکو درلودلو تورن دي چې رهبري یې په امریکا کې ډېره مذهبي مشر فتح الله ګولن کوي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د راتلونکو لوبو د کوربتوب لپاره د هند ټولې غوښتنې ځنډولې او د دې هیواد د نړیوال ورزش د منځوي کولو غوښتنه کړې ده. د اولمپیک نړیوال کمیټې دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې هند دوو پاکستاني ورزشکارانو ته ویزې ورنه کړي. د امریکا ولسمشر نن په سپینه ماڼۍ کې د چین له مرستیال ولسمشر لیو هی سره ګوري او امریکا وایي د دې هیواد شاوخوا 200 سرتیري به د یوې مودې لپاره په سوریا کې پاتې وي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ پروګرام البته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړې شوی دی. دغه پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
زمارای زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرامو د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د انتخاب څرنګوالي ته ځانګړی کړی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو موده وړاندې د یو تقنیني فرمان له مخې د انتخاباتو د قانون تعدیل سوې طرحه توشیح کړه چې له نافذېدو سره یې سم د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران له دندو ګوښه شول. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی تر هغې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستي ټول نتایج نه وي اعلان سوي، ازل سوي کمشنران له هېواده بهر ته د تګ اجازه نه لري. دا چې لوی څرنوالۍ د ازل شوي کمشنرانو دوسیې تر کومه ځایه رسولې نور حل په همدې راپور کې. د افغانستان لوی څرنوالۍ وایي چې له دندو د لرې شویو انتخاباتي کمشنرانو دوسیو د پلټنې لپاره په دغه اداره کې لوړ پړی او باصلاحیته پلاوی توظیف سوی. د دغه ادارې بیان جمشید رسولی د چهارشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پلاوی له کشفي امنیتي ارګانونو او خلکو نه د اسنادو او شواهدو په راټولولو بوخت دی.
هغه
وایي زموږ همکاران د اسنادو، شواهدو او مدارکو په راټولولو بوخت دي. د موضوع د څېړنې لپاره هر اړخیز پلان چمتو سوی. هر وخت چې پلاوی لازمه وبولي له کمشنرانو به هم پلټنې وسي. تیرونه افغان ولسمشر د یو تقنی فرمان له مخې د انتخاباتو نوی قانون توشیح کړ چې په قانون کې له راغلیو مادو سره سم له نافذېدو وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو 12 کمشنران له دندو ګوښه شول. محمد اشرف خنیس پارښتنه کړې چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران دي د پارلماني انتخاباتو پروسې تر پای ته رسیدو پورې له هېواده د باندې د سفر اجازه نه لري. لوی څرنوالۍ د کشفي امنیتي ادارو او د خلکو له لوري د ورسپارل شوي اسنادو له مخې د ګوښه شویو کمشنرانو دوسیې پلیټي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپوهان وایي لوی څرنوالۍ که په پلټنو کې تورونه ثابت کړل، تورن کسان باید د زیاتو پلټنو لپاره محکمې ته معرفي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر انجبار ازادي راډیو ته وویل
شواهد موجود دي. څرنوالۍ حتی مکلفه ده په دې قسمت کې څېړنه وکړي، تحقیق وکړي لاندې افراد نه، او هغه تاریخ تحقیق باید کاملا ناپیل وي او په دې کې هغه واقعیت معلوم کړي هغه شاه چې هلته درغلی کړي دي یا مرتکب دي جرم شوی دی.
شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ولسي جرګې انتخابات ترسره سول، خو په انتخاباتو کې د زیاتې درغلۍ له امله تر اوسه هم د دغو انتخاباتو وروستي او بشپړ نتایج نه دي اعلان سوي. د ولسي جرګې یو شمېر کاندیدان او د انتخاباتو د څار بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو کمشترانو باندې له دندو د ناوړې استفادې تورونه پورې کوي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د ولسمشر د فرمان له مخې د انتخاباتو د نوي قانون د 14مې مادې پر اساس د عدلي له وزارت سره ثبت شوي سیاسي ګوندونه او د انتخاباتو په تړاو مدني ټولنې باید دغه قانون د 12مې مادې له مخې په شرایطو برابر اشخاص د هغوی له اسنادو سره یو ځای په اوو ورځو کې چې د روانې میلادي میاشتې په 18مه نیټه اعتبار لري د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب او د درالنشا ریاستونو څوکۍ ته وروپیژني. په دې اړه مبحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتو د څار بنسټونو په استازیتوب د افغانستان د آزادو انتخاباتو د څار بنسټ مشر حبیب الرحماننګ او د ګوندونو په استازولۍ د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل میلمانه دي. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب محترم، لومړی سوال تاسو نه پیلو که دا اوریدونکو ته ووایئ چې تر اوسه پورې دغه کوم کسان چې د کاندید کمیشنرانو په توګه جمهور ریاست سپارل کېږي د څومره لیست جمهور ریاست سپارل سوی تاسو معلومات څه دي؟
مننه تاسو ته او دوستانو ته سلامونه. اصلا ټاکنو د قانون د تعدیل نه وروسته دغه پروسه احزاب او همدارنګ مدني ټولنو ته چې د کمیشنرانو د معرفي پروسه ده دا دوی ته وګزاره شوله. زه تر کوم ځایه پورې چې خبر یم، تر تېرې شپې پورې تقریبا 13 حزبونو یو یو کس خپل معرفي کړی و، ولې تر اوسه پورې مدني ټولنې په دې برخه کې هغه خپل اشخاص نه دي معرفي کړي. او مدني ټولنه هم مرتبط نهادونه کاملا مشخص دي، معلوم دي په انفرادي او یا په جمعي شکل باندې به موږ ریاست جمهوریت خپل کسان چې واجد شرایط دي او د ټاکنو د قانون دولسم مادې په اساس باندې ټول معیارونه پوره کړي وي هغه به موږ ریاست جمهوریت ته ورپیژنو. ولې کوشش به دا کوو چې هغه اشخاص و افراد وي چې هغې ناپیلي وي او همدارنګه ملي ارزښتونو ته درناوی وکولی شي او په داسې اشخاص وي چې سبا خدای مکړه طبعا اوس داسې یو وضعیت ده چې هغه مسؤلیت د نیکنامۍ او بدنامۍ بیرته همدغه دوه سیاسي او اجتماعي برخو ته ګرځي چې که چیرې خدای مکړه موږ داسې اشخاص و افراد معرفي کړو چې هغې بیا په فساد او همدارنګه په نورو موضوعاتو باندې ښکیل شي، نو بیا به بدنامي جامعه مدني او سیاسي حزبونو ته وي. او یو قوي مدیران ته ضرورت لري. زموږ د سیاسي حزبونو نه هم توقع دا ده چې غوړ اشخاص و افراد معرفي کړي او همدارنګه موږ هم په دې برخه کې ډېر کوشش کوو. فکر کوم یو خو د سیاسي حزبونو دپاره مشخصا یو نفر سهم ورکړ شوی ده چې هغوی کولی شي د مکتوب له لارې نه کېدی شي ممکن 4-5 کسانو باندې بحث کړی وي. او هغه اشخاص و افراد که چیرې فرزن حزبي نه وي او هغه تمایل د حزبي ولري ممکن دوی معرفي کړي وي.
حکمل صاحب، د دغو کاندیدانو په شرایطو کې دا هم راغلی دي هر څوک چې دغه پوست کاندیدیږي د سیاسي ګوندونو لخوا دوی به د سیاسي ګوندونو عضویت ونه لري. په دې برخه کې که لږ معلومات اوریدونکو ته ورکړی دي تاسو لخوا او په ټوله کې د ګوندونو لخوا چې کوم کسان معرفي سوي دي، آیا بې طرفه کسان معرفي سوي دي؟ که داسې کسان معرفي سوي دي کله چې دوی کمیشنر په توګه وټاکل سي بیا به وروسته دوی نه د ګوندي زیات اخیستل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، ننګ صاحب ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د حزب اسلامي غوښتنه هم دا وه له ابتدا نه تر اوسه پورې چې یو بې طرفه کمیسیون باید د ټاکنو پروسه پر مخ بوزي. داسې بې طرفه کمیسیون وي چې هغه هیڅ لوري پورې تړلی نه وي او استقلالیت ولري او ملي او اسلامي ګټو ته ژمن وي، نو دا کولای شي افغانستان له بحران نه وباسي. زموږ هدف هم دا و چې ټاکنې باید د بحران وسیله نه شي بلکې ټاکنې باید د ستونزو د حل وسیله وي. له نیکه مرغه دا وروستي اقدامات چې په دې برخه کې شوي موږ د دې هرکلی کوو او موږ هم په دې باور یو چې داسې کسان چې هغه د ډلو پورې تړلي وي، د احزابو پورې تړلي وي، د شخصي ګوندونو پورې تړلي وي، دا د افغانستان بحران نشي حل کولای. موږ هم د دې غوښتونکي یو چې کمیسیون باید بې طرفي، استقلالیت ولري، هیڅ لوری د کمیسیون په چارو کې مداخله ونه کړي او په همدې معیار باندې برابر اشخاص دغه کمیسیون ته معرفي شي. نو دا زموږ هڅه هم ده، د نورو سیاسي ګوندونو نه هم زموږ توقع دا ده چې په همدغو معیارونو باندې برابر وړ او متحد خلک چې هغه د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي داسې افراد کمیسیون ته معرفي کړي.
ډاکټر صاحب، کدا قانون د تدلسوی طرح کایو څناسرنا په واچوي، کوم شرایط دیو کاندید نامزد کاندید لپاره ټاکل سوی دي؟ کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړه.
په دې برخه کې دولسمه ماده صراحت لري. په دولسمه ماده کې راغلی دي چې افغان باید وي او همدارنګه لسانس تر کچه پوری وی او انتخاباتی تجارب باید ولری او بعد د خپل تصادې په وخت کې د حزبونو وضعیتونه لري. کس هم په دې برخه کې ډیر بحث وشو. په دې دولسمه ماده کې دا مسله پاتې شوه، ولی الته دا مسله کاملا ولی چې نه هر هغه څوک تاسو ګوري کچېرې هین تصادې په دې معنی چې هغه وخت کې چې دای وظیفه اشغالوي په غو وخت کې باید د حزب نه استعفا وکړي، ولی بحث دا و چې نه احزاب باید دلته غیر حزبي خلک معرفي کړي چې حزبي وضعیتونه لري. دا یو برخه و. دومه برخه دا ده چې په دلسمه ماده کې بعضې موارد داسې راغلي دي چې هلته طبعا احزاب به معرفي کوي، مدني ټولنه به معرفي کوي. نو دا دې باندې ډېر زیات بحثونه وشو چون په دغه د تعدیل په برخه کې د اول نه تر اخره پورې دغه څلور پنځه ورځې سره کېده موږ کاملا پکې حاضر وو. ولې زه فکر کوم چې دلته ګڼې ستونزې هم درلودلې د دې تعدیل مسله په ډېره برخه کې. زه اکمل صاحب ته په احترام سیاسي حزبونو ډیر داسې موارد مطرح کول چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې ډیر عملی نه وو. هغه په دې معنی چې سیاسي حزبونو د ټاکنو د پروسې نه نظارت کړی، ولی عملا د ټاکنو په پروسه کې دوی دخیل نه دي چې فرضاً په دې وپوهېږي چې مشکل کوم ځای کې ده، کوم ځای کې ستونزې دي. هر هغه څوک چې عملا د نظارت تر څنګ فرضاً هغې عملا په ټاکنو کمیسیون کې کار کړی وي، هغې پوهېږي. اوس فرضاً یو موضوع چې په تعدیل کې راغله، لا زه غواړم چې یو څه په تعدیل مسایلو باندې هغه د انبیار موضوع وه چې ډېره نوې وه. او دومه موضوع چې په تعدیل کې راغله چې هغه د رای ورکونکو د نوملړ د بایومټریک مسله وه، چې دا تقریبا په دغسې یو وضعیت کې چې مونږه هره ورځ د ریاست جمهوري ټاکنو ته نږدې کېږو کاملا ناممکنه ده. دا هغه څه وو چې زه مونږ په دې برخه کې هغه وخت کې نگراني درلوده، تشویش درلوده، ولې که چېرې کوم وخت کې به چې مونږ په دې برخه باندې په تخنیکي لحاظ باندې بحث کوو، نو سیاسي ګوندونو به تر ډېره حده پورې مدني ټولنو ته وایي چې نه، تاسو سیاسي دغه یو سیاسي معامله ده د حکومت او سیاسي ګوندونو، ولې تاسو باید په یوازې نظارت او کوشش وکړي په بعضې مواردو کې نظر هغه وکړي، مشورې ورکړي، ولې عملي حق نه لري؟ ځکه دلته زمونږ حق ده چې مونږ څنګه کولای شو حکومت سره سیاسي ډیل وکړو. بل اخره ډیر موارد وو، زه نه پوهیږم، ما ته تشویش هم مالته دا و چې حکومت په ډیر په هر برخه کې انعطاف پذیر وو. معنی یې چې آیا زنه په دې دغه موجوده کمشنران نه دی ډیر زیات تنگ وو، یا نور فشارونه وو، بهرني فشارونه وو، ولی هغه احساس مونږ نشو کولای چې کوم مسله وو، ولی بل اخره د ټول انعطاف په اساس باندې هغه غوښتنه چې غیر عملی وي هم په دې طرحه کې په دادل کې ومنل شو. بل اخره اوس مشکل چیرته ځي؟ مشکل که چیرته نوې رهبری ځي کاملا به ډیرو ستونزو سره مخامخ وي په دغه تعدیل کې. نو هدف دا ده اوس داسې یو وخت ده د دې په خاطر باندې چې هغه بدیل لارې چارې ولټو ولشي، نو با ظرفیته، با تعهده او غیر طرف گوندی و طرفدار خلق چې نامشروع فعالیتونه کوي په دغه مدیریتونو کې، دا خلق که چیرته په هلته لاړ نشي او ناپیلي خلق، ژمن خلق او ملي ارزښتونو ته باندې باوري خلق، دا اشخاص و افراد لاړ شي، زه فکر کوم چې دغه ټولو مشکلاتو ته ممکن ځواب ووایي.
حقمل صاحب، د تاسې غوښتنه وه د ګوندونو په ټولو کې چې کمشنران باید له دندو ګوښه شي، حکومت اقدام وکړو د کمشنران یې ګوښه کړل. په دې نوي قانون کې د جمهور لخوا د فرمان په واسطه باندې توشیح سن قانون کې تعدیلات رامنځته شول. په دغه کې دوه کسان د ملګرو ملتونو په شکایتو کمیسیون کې، همدارنګه دوه کسان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د ناظر په توګه باندې دوی هلته باید وي. نو تاسې غوښتنه وه ده او تاسې نظر په دې اړه غواړم چې آیا دغه خپله د انتخاباتو استقلالیت تر پوښتنې لاندې نه راولي؟
زه هم په دې باور یم افغان صاحب چې انتخابات یوه ملي پروسه ده، د افغانانو پورې مربوط پروسه ده.
او افغانان باید دا پروسه رهبری کی مدیریت کی. زه نه پوهیږم چې دا دوه کسان چې دوی د ناظرینو نړیوالو ناظرینو په توګه په کمیسیون کې شامل کړي دي دا د چا غوښتنه وه؟ طبعا دا به د حکومت غوښتنه وه، ولې د حزب اسلامي غوښتنه دا نه وه چې نړیوال د دغې پروسې غړو په توګه په دې جریان کې شریک شي. موږ وایو چې دا یوه کاملا ملي پروسه ده، افغانان د دې پروسې مالکان دي او د افغان حکومت رهبری لاندې باید دا پروسه پر مخ یوړل شي، ولی حکومت هم باید خپل استقلالیت او بی‌طرفي وساتي. داسې نه لکه د تیرو پارلماني انتخاباتو په څیر چې په ډیرو مواردو کې حکومت په دغه پروسه کې لاسوهنه کړې ده او هڅه یې دا وه چې سیاسي ګوندونه نفي کړي او خپل دغه پروسه او کمیسیون تر خپل سیاسي اغیز لاندې راولي. دغه تشویش موږ لرو، په راتلونکي کې هم لرو، ولی هیله مو دا ده چې حکومت خپل بی‌طرفي وساتي، ځکه دا پروسه یوازې د حکومت پورې تړاو نه لري، دا د افغانستان د ملت پورې تړاو لري. دا د افغانستان ملت باید خپل ارادې ته پرېښودل شي چې هغوی چاته رایه ورکړي.
مطرح کیږي کله چې نړیوال ناظرین د موږ تاسو انتخابات تایید کړي، کېدای شي مشروعیت له نړیوال سي مشروعیت زیات پیدا کړي. دلته د مشروعیت خبره بحث مطرح ده.
ګوره افغان صاحب، چې موږ دلته نظام لرو، حکومت لرو، او دا نظام حکومت نړیوالو تایید کړی منلی ده، د دې نظام او حکومت په چوکاټ کې باید انتخابات ترسره شي. کله چې نظام موږ سره تایید ای تبه انتخابات هم باید تایید کړي. او په څنګ کې موږ ناظر بنسټونه لرو، هغه نړیوال ناظر بنسټونه هم شته او په خپل ملي ناظر بنسټونه د افغانانو لخوا جوړ شوی دی، هغه د دغه پروسې نظارت کوي.
کتل سره لاندې تبصره په وکی په دغه دوه نړیوالو ناظرینو باندې.
زه فکر کوم دغه پیشنهاد د یو د سیاسي حزبونو هم وو، ولې په کل کې د مدني ټولنې مودا په دې معنی چې د دغه دوه نهادونو کې د دې موجودیت او شتون دا په دې خاطر چې دغه پروسه په نړیواله کچه باندې هم با اعتماد کې او کله کله موضوعات داسې وي چې بیرونی هغه نړیوال ټولنې یا د ملل متحد نه چې څوک راځي هغه اکسپرت یا تجربه کار خلک هم مشورې ورکوي او هم کولای شي چې په ډیرو تصامیمو کې نه ده دغه کمشنران سمې لارې ته سوق کړي او ډیر ښه هغه ورته ورکړي. دوم دا ده چې په ډیرو هیوادونو کې دغسې یو وضعیت چې لکه موږ چې په دغه وضعیت کې قرار لرو دغسې هغه ډیر ښه نتیجه ورکړې ده.
ګوره 2013 کال کې موږ داسې ناظرینو ترخه تجربه
زه راځم دته دلته وګورې هغې په تصامیمو کې شریک نه دي، هغې په تصامیمو کې شریک نه دي. که چیرې موږ بیا هم راځو دته که موږ ناپیلي وطن پرست خلک چې هغه په دیموکراسي باندې باور ولري او همدارنګه د ټاکنو هغه مسؤلیت ځان ته واخلي، زه تا ته باور در کوم چې هغوی کولی شي چې دغه پروسه ټوله مدیریت کړي. هغوی به هم په نړیواله کچه باندې هغه دوه کسان ډېر یو ښه ایمیج به خلکو ته وړاندې
کړي. اوس خو د لیست کې داسې بشپړ سوی جمهور ریاست ته ځي، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې له دغه شاوخوا 90 کسان یا 100 کسان هر څومره چې معرفي کېږي، څنګه په کومې پروسې له مخې کسان د کمشنر په توګه ټاکل کیږي؟
ښه، زه پروسه دا ده چې دلته د قانون کې داسې هغه راغلي دي چې که چیرې د جمهور برحال وي په تعدیل د قانون کې، نو سیاسي حزبونه او مدني ټولنې په همدا شکل باندې اشخاص او افراد معرفي کوي او رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې 1 نفر د ټاکنو کمیسیون ته او 15 نفر د شکایتو کمیسیون ته او 2 نفر یو د یو دارلنشا رئیس په صفت بل د بل دارلنشا رئیس په صفت باندې دوی به تعینوي رئیس جمهور. او که چیرې رئیس جمهور کاندید وي لکه اوس چې ده، نو په دغسې وضعیت دغسې وخت کې نو دلته هغه دا ده چې دغه کوم کاندیدان چې څومره دي ریاست جمهوري دوی به دغه ټول لیست ده بسته دغه کوم لیست چې ده دی نه به هر کاندید به 14 کسو ته رایه ورکوي، 14 کسو ته په قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو سره. رئیس جمهور هغه چې لوړې رایې وړي دي هغې به ځي شکایت د ټاکنو کمیسیون ته، ورپسې چې رایې وړي دي فقهي او حقوقي علوم چې چا لوستي وي دا به ځي شکایتو کمیسیون ته او جنسیتي ترکیب ته په کتو او همدارنګه قومي او جنسیتي ترکیب ته په کتو دا به او باقي چې 2 کسه پاتې کیږي یو به د یو دارلنشا د رئیس په توګه بل د بلې دارلنشا د رئیس په توګه ګمارل کیږي. نو دا هغه پروسیجر په دغسې یو وضعیت کې لکه دا اوس چې د افغانستان حکومت اعتماد خپل رئیس جمهور په خپل یو کاندید دا او کچیر کاندید نیوی نو امغه لیست نه به رئیس جمهور مستقیما خپل اغه د دوړو کمیسیونونو کمشنران ټاکی او یو د دوه ورځو په جریان کې کمیسیونونه مکلف دي چې خپل ماوین منشي او رئیس وټاکي.
اکمل صاحب کله چې په خوا د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل موضوع رامنځته کېدل دا به ډېر زیات لستونو سره مخامخ خو موږ تاسو ولیدل چې کله دغه قانون تعدیل کېده د ګوندونو سیاسي ګوندونو په ټولو کې دغه کاندیدانو د جمهور ریاست په یوه خلو بغیر له مخالفت نه دغه مسله ومنله. ایا د قانون ښه والی ده که چیرې سیاسي ګوندونو څه انتقاد نه درلود؟
زه فکر کوم چې دا د سیاسي ګوندونو غوښتنه وه چې په قانون کې باید تعدیلات راشي. د حزب اسلامي غوښتنه دا وه چې نه د کمیسیون موجوده کمیسیون ستونزې حل کولی شي او نه د انتخاباتي سیستم ستونزې حل کولی شي. کله چې د دولت سره د حزب اسلامي د سولې معاهده لاسلیک شو په هغه کې یوه ماده راغلی چې د اوسنۍ د انتخاباتو سیستم دا جوابګو سیستم نه ده، دې کې باید تغییر راشي. یعنی دا د احزابو غوښتنې وي، دغه غوښتنې په نسبي ډول منل شوي دي. یعنی دا کوم تعدیلات چې راغلي دي دا هغه تعدیلات نه دي چې سیاسي احزاب قانی دي په دې تعدیلاتو، ولی نسبي تعدیلات کېدلی شي ورته ووایو. او دا هم د دې سره مرسته کوي چې انتخابات یو ښه مسیر ته لاړ شي. که څه هم بشپړ تعدیلات نه دي راغلي، ځینې غوښتنې د عذابو خصوصا د حزب اسلامي نه دي منل شوي. مونږ د اوسني سیستم د انتخاباتو سره موافق نه یو. مونږ ویل چې دا پی آر سیستم باید رامنځته شي، ولې اوس ایم ډی آر سیستم ده، ولې متاسفانه چې دا غوښتنه د مونږ نه ده منل شوې. مونږ وایو چې د بایومیټریک موضوع باید آنلاین ډول باندې وي، ځکه او د انتخاباتو نتایج په 40 ساعتونو کې یا په 40 ساعتونو کې د افغانستان له ملت سره شریک شي. دا غوښتنې دي چې نه دي منل شوي، ولی نسبي تغییرات راغلي دي. لدې هم دا هم د سیاسي ګوندونو د فشارونو په نتیجه کې راغلي دي. خصوصا د حزب اسلامي ټینګار پام دی چې قانون کې باید تعدیلات راشي، سیستم د انتخاباتو باید نوی شي، په کمیسیون کې باید ژور تغییرات رامنځته شي. او هیله مو ده چې په راتلونکي کې دغه مسایل دې ته حکومت مثبت جواب وایي.
ډاکټر صاحب، په ټولو کې نړیوالو ټولنه سیاسي ګوندونو د څار بنسټونو او په ټولو کې عام افغانانو دغه غوښتنه وه چې انتخاباتو نظام او سیستم باید اصلاح شي، کمشنران برطرفه شي، نوي کمشنران وټاکل شي. داسې هم سوال د تاسو له نظره، راتلونکي جمهور ریاست انتخابات لرو، همدا کمشنران به وتوانېږي چې هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موږ تاسې درلودې همغه رفع شي، هغه ستونزې بیا تکرار نه شي؟
ښه، سیستم زه فکر کوم د دغه هغه سره کاملا متفاوت ده. په دغه نوي تعدیل کې یو موضوع راغلی چې هغه د ایم ډی آر موضوع ده، چې هغه په قانون کې تعدیل نه ده شوی، ولې په فرمان کې دا مسله راغلې ده. په فرمان کې راغلی چې ایم ډی آر به په یو میاشت په جریان کې نوي کمشنران چې کله ټاکل کېږي نو په یو میاشت
په ډېره بخښنه سره زه اورېدونکو ته لږ غواړم معلومات ورکړم. ایم ډی آر هغه سیستم ده چې غواړي په دې انتخاباتو جمهور ریاست انتخاباتو کې دا نه کارول کېږي، بلکې د راتلونکو نور انتخاباتو کې کارول کېږي. یعنی څو بودی یا څو اړخیز انتخابات دي.
ولې خبره دا ده، ګوري، احزاب والد تاکید دا و چې ولایتي شورا ولسوالۍ شورا د قری انتخابات پر مخ کې لري، دا درې انتخابات هلته شته. موضوع دا تاکیدا همدا موضوع وه. دلته مسله دا ده چې دلته د ایم ډی آر مسله دا ده چې دوی باید نوي کمشنران، جمع سیاسي حزبونه، مدني ټولنې، همدارنګه تخنیکي ټیمونه دوی به په ګډه سره طرح وړاندې کړي. د موده د یو میاشت کې، د یو میاشت په وخت سره دوی به خپله طرحه کابینې ته وړاندې کړي. کابینې تایید شوه، پارلمان ته به ځي، بل اخره دا یو اوږده سیستم ده. پورې په دغه تعدیل کې په سیستم باندې هیڅ نوه بحث نه دی شوی. په آخر کې دا موضوع باندې بحث وشو، دغسې د دې په خاطر چې عذابو دا مسله ډېره قوي ونیوله. که چیرې موږ سره په ایم ډی آر باندې متوافق ونه کړي، موږ دغه تعدیل سره بیخي موافق نه یو. دا یو هغه علنی حقیقت دغه مجلس نه دا خبر ارته کوم. بلاخره حکومت دې ته مجبور شو چې دغه سیولار الته څوک چې و چې دغه دې په خاطر چې دا مجلس ټول د 15 ورځو مجلس ټول بې نتیجې پاتون رسیږي، بلاخره دا ایم ډی آر په دې رئیس جمهور په فرمان کې شامل شو. لکه استاذان منګو تاسو په تیر قانون چې کله تعدیل شو، دغه نوی د اوس کمشنران چې کله لاړل، دا کمشنران چې باندې راغلل، الته دا دې وړو حوزو مسله وه. تاسو ولیدل لغلطه په سالو په نوی ورځو کې کمیسیون په دیوته باندې د طرح کابینت وړاندې کړه، ولې تر اوسه هغه طرح ورکه ده؟ زه فکر کوم دلته د سیستم د اصلاح کېدو لپاره یو کافي وخت شته. دا چې کچیرته وړ خلک د ټاکنو کمیسیون ته ورشي هلته سیاسي حزبونه او مدني ټولنه سره رانږدې کړي. وخت کې سیاسي حزبونه او مدني ټولنه رانږدې کړه سره بلاخره د هغې د مشورو نه په ګټه اخیستو سره د راتلونکي پارلماني ټاکنو دپاره داسې یو سیستم رامنځته کړي چې هغه واقعا په داسې هیوادونو کې لکه موږ چې اوس د ډیموکراسۍ په تمثیلولو کې یو دغسې یو حالت نه وتلی وي چې هلته هم دغه سیستم عملي شوی وي. هلته
مننه چې اوریدونکو ته زیات معلومات په دې اړه ورکړل. آیا د دې نوي کمیشنر پر اتاق سره به جمهور ریاست کې جمهور ریاست انتخابات به هغه سیستم ترسره نه شي لکه د ولسي جرګې په سیستم چې ترسره شو ستونزې به راپاسي؟
نه، یو شی چې ما اوس موږ ګورو مشکل دا ده چې دا کاندیدان هم عذاب هم اکثرا زه نه غواړم چې په دې باندې هغه وکړم حزب اسلامي ته په احترام اکثرا عذاب چې موږ هغه لرو یو تعداد عذاب چې څوک اوس کمیشنرۍ ته معرفي کوي یو نفر اغه نه تعهد اخلي لیکل تعهد ما ته پرونم یو چا دا خبر وکول لیکل تعهد ته نه اخلي چې زمونږ د ګټو د لپاره به کار کوي او دا به قاعده یعنی شرایط ور باندې دي حتی کلیپونه ته نه اخلي کنه دا چې عذاب دوه و حزب دي زه فکر کوم حزب اسلامي ته امتیاز په صفت باندې دوه نفر یو راجستر یو غیر راجستر حزبونه دي چې یو راجستر شوی او نه دی راجستر شوی نو دې ته دوه نفر حق ورکړي په اصول کې منل قانون کې نشته ولی په اصول کې هلته ومنل شو دوه نفر لازم دي خبره ته چې کچيري وضعیت په دغه شکل باندې وي شرایط په یو چا باندې کې خود شي او هغه شرایط منلي وي بیا لږی کمشنر په صفت باندې بیا ولدينه حل زمونږ بتاروي او کچيري وړ خلک مناپیل خلک باتاهده خلک افغانستان دوست خلک او داسې مدیران چې هغه د دې بحران نه دی وتلو د پاره واقعا اراده لري زه تاسو ته باور درکوم چې شفاف ټاکنې نسبی شفاف ټاکنې به تر سره شي.
درنو اوریدونکو د جمهور ریاست انتخاباته په مخ کې لرو د سنټیوی سیستم یعنی د ویرای د نه لیدونکو سیستم په اساس باندې تر سره کیږي خو نور انتخابات په د ام ډي ار په سیستم باندې یعنی رای یو بل تر سره ورکول کیږي د حزب غوښتنه مو حق مل سب قدرت تو چې د ام ډي ار سیستم د سنټیوی سیستم نو څومره خدای د غوښتنه تاسو و
افغان صاحب لکه څنګه چې ننګ صاحب تشریح ورکړه لکه انتخابات په وسنی سیستم مخکزي دا بیا هم د افغانستان ستونزې نشي حل کولای دا هم بیا هم ټاکنې د بحران لور ته بیایي د اوسنی سیستم اصلا د افغانستان له شرایطو ظروفو سره مناسب نه دی دا یو زوړ سیستم دی د افغانستان په افغانستان کې اصلا دغه ډول سیستم نتیجه نه ورکوي مونږ
اوسنی کوم سیستم دی
اوسنی سیستم یادوم تاسو وکتل مونږ څو مرحله انتخابات ترسره کړل د دې ټولو انتخاباتو نتایج مونږ ولیدل چې هیڅ چاته د منلو وړ نه و تحمیلی انتخابات د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شوی دی علت دا ده چې دا سیستم اصلا پاسخګوی نه ده جوابګوی نه ده د موجوده ستونزې نشي حل کولای بل دا چې که سیاسي ګوندونو په حکومت باور درلودای یو حکومت خپل استقلالیت ساتلی وای هیڅ کله به سیاسي ګوندونو په ځینې موارد باندې په فشاري نه کولای حکومت په خپل یو لور دی چې په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي په لاس هاو داسې موارد منګولي دل پتیرو انتخاباتو کې چې هغه د حکومت د لاسوانی ثبوتونه حتی موجود دي د خلکو سره نو لکه څنګه چې ننګ صاحب وویل چې احزاب په ډیرو مواردو کې ټینګار کوي په فشار کې علت دا دی چې حکومت خپل استقلالیت نه دی ساتلی حکومت په ټاکنو په پروسه کې مداخله کوي او د دې مداخلې نه موږ تشویش لرو تشویش هم دا دی چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې یو ځل بیا موږ داسې انتخابات ولرو چې د افغانستان په خلکو باندې تحمیل شي او ګټه یوازې د جمهور رئیس اشرف غنی په ګټه تمام شي.
ډاکټر صاحب زه ورستی پوښتنې په توګه قدرت وایم چې په زوړ سیستم کې خو رای نه خرڅېدی رای نه انتقالېدلی په نوي ام ډي آر سیستم کې ممکن رای له یو کس نه بل ته انتقال شي د فساد ته لاره نه زمینه نه برابرېږي.
یو خبره ګوري په افغانستان کې په دغه شرایطو کې دا موږ د تاسو کوم تشویش لري دا د افغانستان خلک هم دریو بل اخره مدني ټولنې هم لري ولې ام ډي آر سیستم ډېر ښه سیستم ده. ام ډي آر سیستم داسې یو سیستم ده چې په دې کې رای قطعا نه ضایع کیږي اوس فرزن مونږ او تاسو ډیر رائے ځای کیږي ولې د ام ډي آر په سیستم کې رائے نه ځای کیږي دا واقعا یو داسې یو سیستم ده چې مونږ ته په ګټه باندې ده ولې عملی کېدلې دا وخت ضرورت لري دا په داسې پښپاګ میاشتو درې میاشتو دوه میاشتو یو
کله چې معاملې په افغانستان کې معمول دي ممکن دا کوم ګروپونه چې د ام ډي آر سیستم لپاره جوړیږي دغه معاملې وکړي.
ها ګوري دلته دوه مسلې دي اوس فرزن یو کاندید ده یو کاندید دا کاملا فرزن اتل لکه لس لکه ډالر مصرف کړه د پتیرو ټاکنو کې کچیر ام ډي آر تراشي ممکن دغه دا مصرف نه ده دا دوه لکه ډالر تراشي
فرضاً ازبون دی ازبون مصارف کې دیش ډیر ټیټ شي، یو حزب راځي خپل کاندیدان تاغه ورکی مصارف ورکی مکمل، ولې کاندید ته وایي چې تاسو یو روپۍ مصرف نه کوئ، موږ ټول مصارف تاسو خپل کو، ولې په آخر کې دی رای راځي مکمل جمع کیږي، بل آخره په کاندیدانو باندې تقسیمیږي. دلته هم د رایو د ضایع نه مخنیوی کیږي، او په عین وخت کې حزبونه تقویه کیږي، پارټیانه تقویه کیږي، ولې هدف دا ده دلته یو زمان یو وخت ضرورت چې دا عملي شي. کاملا موږ د دې سره موافق یو، دا یو ډیر خصوص تم ده، او بل اخره د دې راتلونکي موږ دوا دا کوو چې راتلونکي کې داسې کمشنران داسې مدیران د ټاکنو کمیسیون ته لاړ شي چې هغوی په دغه دیموکراسۍ باندې باور ولري او د حزب په پیاوړتیا باندې کار وکړي.
درنو اوریدونکو مننه د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق مل د افغانستان د آزادو ټاکنو او روڼتیا د څار بنسټ مشر حبیب الرحمن ننګ څخه مننه. درنو اوریدونکو ته بیا
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.